په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې، د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه تورېږي.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این ایس سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن به 1500 بې وزله کورنیو ته نغد 1590 ډالر ورکول کیږي.
په اروزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې.
انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ پورت د خاص په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوي دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه وزي په کندهار کې به لوبي کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پاندورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي.
زما خپل خیال دا دی چې اب ډېر زیات لوی اډوینچر بنه کوي، صدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومانو لپاره ژوند په شیبو کې. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. یوناما په کابل کې پرونی تروریستي حمله وغندله او ایران له ملګرو ملتونو غواړي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریځ روښانه کړي چې اسرائیل یې پړ پرې بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطعې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې یوه چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اورېدلې دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د عیدګاه جومات ته نږدې د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې. د کابل د عیدګاه جومات مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې پر مراسمو پرونۍ حملې د کورنیو چارو وزارت د ویان قری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه دخیل بللي، خو داعش ډلې تر اوسه په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی او یو بل یې په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او په تېره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو ځینې اوسېدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژ د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې ده خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراج سیمه کې د ټسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه د غندلې. اسلامي د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یو اونۍ مخکې وویل له مخکینۍ موافقې سره سره د دوی څارونکي د بټۍ ته نه دي پرېښودل شوي. تهران د سپتمبر په 12مه منلې وه چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکي دې تاسیساتو ته پرېږدي. د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول، واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د دوهمې انتخابات د سخت سیاسي انقطاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته یې د ګرجستان د امید ګوند د واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجراءات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کېږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 46.1 رایې ګټلي او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 13.1 رایې ګټلي. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږده سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره واوښت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا له ګډو پوځي تطبیقاتو وروسته قطع کړي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي دغه ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به یې عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په هدف عملیات ترسره کړل. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر کولولو او له منځه وړلو لپاره یوه دغه لري، یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامر ایدی کوم فزیکی شپون نه لري، نه کوم مشخص دای په کنټرول کې نه لري، دا په بشپړ ډول باندې له هیواد څخه توریږي.
ښاغلی کریمی وای داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه پولیسي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیر ورځ د کابل ښار ادګا جماعت مخې ته د خلکو پیوی ګڼګونی 14 لک تر لک دوه کس ووژل او درې نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړې د دې برید تر شا لاس ولري. له دې 14 وروسته تیره شپه ناوخته د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمی اسوشیت پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی، د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اسهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدار زیاته کړې چې ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي، د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چارې دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو الکترولوګو دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خپره کړي ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 60 سیار ټیمونه او د تغذیې د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
دغه راز په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د مرستو د ویش د هڅو په ترڅ کې په خوست کې 1500 اړو او بې وزلو کورنیو سره د یو این ایس سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نغدو مرستو د ویش بلړې هم پیل شوې ده. مسؤلینو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 115 امریکایي ډالر ورکول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یو نیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډېر دقته کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یو نیچسیار استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل،
نشار نړیواله موسسه په خصوص کې اوس کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 د وزله کورنیو ته نغد 115 ډالر ورکول کیږي او یو څو ورځې وروسته به په ګربز ولسوالۍ ګلان کیم کې 100 کورنیو ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغو کسانو چې یاد نقدي مرسته یې ترلاسه کړه وایي له دې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل وویل، دی د ښوونځي په 12 ټولګي کې دی او پلار یې د لاس مزدوري کوي. ډېر بېوسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بېوزله کورونه لیکل دا سروې وکړه، موږ سره نقدي مرسته وکړې، دو پیسو ته نن سبا کې موږ ډېر اړتیا لرله. بېخي ډېره زیاته زه خپل کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، 12 سم کې یم، نور هیڅوک د ګاډی نه لرم. یو پلار لرم هغه دی دیوالونه خفتي کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدی مرسته تر لاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخ یې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودي.
والله خدانه زګه کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې مې ته چې نه وینور وړه خپل خونې دي چې شتانه چې وایې کو زګه دا مو سوسه سره د خدای خو کې زګه دا هغه و کې نو در وکه چې مې کاروبار ورسره چلیږي د صنعت.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیر لخوا 1500 اړمنو کورنۍ ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یوه مهمه اړتیا وبلله او ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والي محمد نبی عمری ویل یاد موسسې د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینې ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیر له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و یوه سروې کړي وه تقریبا د 800 کورنۍ وه. په هغې کې دا لازمه وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او په آینده کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بیوزلي ډېره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان
طریقه پولیس او یو شوبلی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالۍ پیل شو. مسؤلین وایي له دغو لوبو څخه هدف دا دی چې د افغانستان د ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالیو لپاره له دې ولایت څخه تکړه ټیم غوره شي. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي له مسؤلینو څخه غواړي چې د کرکټ د ودې لپاره دې ډېره هڅه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د لاسونو د پرکار په اورزګان ولایت کې د کرکټ د هغلو بغاړو دی چې نن په مرکز ترینکوټ شار کې تر دوه میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د یو بل په وړاندې په سرو او آبي جامو کې لوبغاړي ته سره ووتل. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ ولایتي مسول خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ډېر لس لوبډلو برخه اخیستې ده او یو وشت ورځې به دوام وکړي. هغه وایي یادي سیالۍ چې د کرکټ بورډ په مالي لګښت پیل سوي هدف یې په اورزګان ولایت کې د کرکټ وده او د لوبغاړو روزنه ده.
ډیرلس لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ دی. انټر کلب لوبې دي چې د کرکټ بورډ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوي دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه به ځي په کندهار کې به لوبې کوي. دغه انټر کلب لوبې نن دوشنبه ده چې پیل سولې ده. ګراوند به درته جوړیږي او موږ دفتر نه درلودلی هغه دی چې دفتر یې مراته منظور کړلی. نو داسې څه څه شان کرکټ بورډ وعدې راسره کړي دي. انشاءالله چې نور به د اروزګان کرکټ ډېر پرمختګ وکړي. ډېرې زیاتې غټې وعدې کرکټ بورډ راسره کړي.
نموړی له لوبغاړو سره ژمنه هم وکړه چې په نږدې ورځو کې به په اورزګان ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړی او د کرکټ یو اکاډمي هم جوړ کړي. د یادو سیالیو په پیلولو سره په اورزګان ولایت کې د کرکټ لوبغاړی هم خوښ دي. لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه او له مسؤلینو یې وغوښتل چې شته ستونزې دې ورته حل کړي. دوی وایي د معیاري لوبغاړي او د روزونکي نشتون یې اساسي ستونزه ده او له مسؤلینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. له ډلې شمس الله او جاوید آزادي راډیو ته ویل
ته مې یو څه زده کړل. یو څه په کندهار کې یو څه پرمختګ موږ کولای شو. د غلوب څخه توجه موږ ځان ته غواړو چې هر څو همکاري د دې زموږ سره کړي. باز موږ سره دغه په بخش کې همکاري وکړي. یو رسمي میدان موږ نه لرو چې موږ لوبي قرباني وکړو. وینې چې ډبرې هر څه پراته دي.
موږ غواړو د خپل تجارت سره د خپل کرکټ بورډ سره چې موږ ته یو اکاډمي راته جوړ کړي. ګراوند غواړو. زموږ رزګانیان کرکټان ګراوند ته ډېر ضرورت لري او دغه خپل تجارت سره غواړي چې موږ سره جلس مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې د غلوب ترڅنګ په اورزګان ولایت کې په شخصي لګښت هم د کرکټ سیالي روان دي چې تر دا مهاله یې څلور لوبې تر سره سوي دي.
<تصفيق)>
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوي دي. عمران خان ویلي که ثابته شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیرقانوني لارو شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نومونه شامل دي. نور حالې زموږ د مشال راډیو د همکار شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پینډورا پیپرز کې راغلی په ضد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلی کوونکو لخوا په ناقانونه ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پینډورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی، حکومت باید هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کومو نمونه چې په پینډورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پینډورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورټ د اکتوبر په درېمه جاری کړی چې پکې د اوسو نه زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوځ د ځینو پخواني افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمېر نور نومونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوړه، د مسلم لیگ قاف یو مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخواني وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د صنعت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخواني فوزي افسرانو کې د پخواني لیفټن جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنی په واسطه په لندن کې جایداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې دا هم په بهر هیواد کې جایداد ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړي غلطي کې ثابت شوی کاروائی وکیږي.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پک خپل پوزیشن خوازه حق، باقی چیر چا نمونہ پکی دی نو هغه به هم دغه عمل نه تیری گلی ک څنګه چې د پی ٹی ای وزیران په تیر وختونو کې تیر شوی په چا چې هم تور دی هغه خپل ځان صفا کوي. دلته ته احتساب یو ډیر سخت نظام دی او وزیر اعظم په هغه نظام باندې عمل کوي. پینډورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورټ دی چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سو خبریالان جوړ کړي. دغه رپورټ په یو کروڑ او نولس سوه فایلونو یا معلوماتي رپورټونو مشتمل دی. په پینډورا پیپر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورټ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دی خو د باچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټي وي په ویبپاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد یې پلټنې وشي. دغه تنان دیا خو د خپلو هودونه استعفاګانې ورکړي یا د حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کندی هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا ور هم په دې رپورټ کې دراغلي او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي خو که پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي. نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈونچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سر مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کېدای شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې هغه کوم د پریوتې ساک ته دا واپس بحالول لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وایي چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوس هم قائم یم، وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ما ته راکړي.
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړي هغه آی سی آی جی معنا د تحقیقاتی صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده یې کړې وه چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیونه پاکوي خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنان چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه طور په ملیونونو ډالرو کمپنیانې جوړې کړې دي.
و امرده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پاندورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نومونه شامل دي. دا سندونه په امریکا کې میش د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې لخوا خپاره شوي. په خپرو شوو سندونو کې د نړۍ د اوسنیو او دغه راز پخوانیو مشرانو د مالي فساد او په بهر کې د پټو پانګونو څخه پرده پورته شوې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د یو لړ افشا شویو اسنادو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالي فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه د پاندورا تر نامه منتشر شوي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیونه مالي سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 شهبرانه او 300 پخوانیو مشرانو د مالي فساد ښکارندوی کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو چارواکو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په منټه خبره شول. یاد بنسټ لا نه د روښانه کړی چې څه ډول یې د اسنادو ته لاس ورسېدلی او همدارس د رویټرز خبري اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې د دغه سند په اړه د ادعا او جزئیات تایید کړي. دا لاسوندونه ښکاروي چې د اردن پاشا $100 میلیونه د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې پایاني کورونو باندې لګولي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لا قوله دغه سندونه ښکاروي چې د کوریو نوک خپنوم یو روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې لا ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پټې اړیکې درلودې په 2003 کال کې په کارایب کې په تورتولا جزیره کې د یو بهرني شرکت له لارې تواندلې چې په موناکو کې د یو اپارتمان مالک شي. دا سندونه همدارس ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آندري بابیش فرانسې ته څیرمه په یو کلی کې د $22 میلیونو ارزښت یو کور اخیستی. ښاغلی بابیش د یوې تلویزیوني مناظرې په ترڅ کې ویلي چې هیڅ کوم اشتباه کاری نه دی کړی.
ستاسو له پیغامونو
خبر کوم. زموږ کارمندانو معاشات تقریبا لس میاشت کېږي چې بندي تېر تاریخ په وخت کې هم او اوس هم معاشات زیات سره مخې د غربتا سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطا چې زموږ د معاشات رقم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربه کې اخته دي. مننه. هیله مې دا ده.
بله السلام علیکم. غزن خان نوم یېږم. ننګرهار څخه له تاریخ چارواکو څخه مې غوښتنه ده چې ننګرهار کې د یوې کوڅې په سر کې هم تلاشي وي د کوڅې په آخر کې هم. نو طالب چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې په مکان په جلال آباد کې یو کس ګیره لري هم نشي ګرځېدی. اوس ګیره لرل په جلال آباد کې مشکل دی. نو که په دې اړه زما پیغام خپور کړې ډېر به منم.
ما پیغام خدا د ورورم د غفال غیرم د شمزو د ول سالی زخه وم د شمزو د ول سالیم د مسلم باغ فز مجشت دی فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون د لرکو ماجر کارډون نمن کی کورن دلې په مسلم باغ کی دی مور دې لته په کور سره مخامخ یو اوس خدای پاکم دې چاره وکړي له حکومت او د مردا یې لږه چې مردا څه دې کینان دا څه دې مرد دې یو کینان څه دې دوری څه دې دا خو هیڅ څه چې دا لار تاسو آسان کړه نو کاډ نه ومنل ماجر کاډ نه منل کیږي ماجر کاډ سره دې مگر منل کیږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ته تاسو پیغام کړم. پیغام دا دی ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرسته رااله مرسته مستحق کسان ته نه دي رسیدلي. هغه کسان ته ورسیدلي چې یا د تاریخ کوم ملګر وي یا په شتل دران کې پرې د لپشیک سلام کې پرې د لږه سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو څخه کړي د هیڅ نه نوم نشته کړي د مسکین ته مرسته رسیدلي.
السلام علیکم. د بهرمن څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د بهرمن ازار ډېر خراب ده. دلته کوم د هغه ترګر دي چې موږ وطن خاپو موږ د دې څخه ډېر ناراض دي. بازار مو ډېر یې کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خو د کوروت خبره او وطن په بابا کې دې ختم بڑا دي چې دې پوانکا کې.
ستاسی پیغام، ستا ستاسي نظر.
دا د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه او د غرس ژوند په